The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخ د لوبله میدان ونيزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې به ووري
زیمبابوي په لومړی شلوريز سیالي کې افغانستان ته د څلور وکټو په توپیر ماتې ورکړه.
د افغانستان او زیمبابوي د راتلونکو سیالیو په تړاو هم درته خبرونه وړاندې کوو. جناتن ټراټ بیا هم د افغانستان د روزونکو په توګه دنده وغځوله، خو شرایط یې څه دي؟ په افغانستان کې به د فوټبال د تلانو لیگ له پیل شوي څلورم پړاو هم درته خبرونه وړاندې کړو، او د خبرونې په اوږدو کې به د بنگلاديش له تلولې نیولې د استرالیا، سویلي افریقا او ویست انډیز د بریاو خبرونه هم درته ولرو، او له دې به هم خبر شي چې پاکستان یو بیا خپل لوبلړۍ په ماتې سره پیل کړه. په خبرونه کې د سوداګریزو لیګونو او هلته د افغان لوبغاړو د لوبو په تړاو هم درته مطالب لرو. ملتیا مو کړئ.
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 11مه نیټه پیل شوه چې لومړۍ شلوریزو سیالي زیمبابوي د څلور وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغانستان د 1550 منډو هدف ټاکلی و چې زیمبابوي د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړ، او په دې سره یې د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان په توپ وهونکو کې کریم جنت 450 منډې کړې وې او محمد نبی په 440 منډه سوځېدلی و. دغه راز حضرت الله زازی 40 او عظمت الله عمرزی بیا 14 منډې کړې وې. د زیمبابوي لپاره په توپ اچونه کې ریچارډ اینډ ګراوو درې لوبغاړي سوځولي و. زیمبابوي ورکل شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړی دی. د یادې لوبډلې لپاره براین بینټ 49 منډې وکړې او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز ډوین میرز په 22 منډو وسوځېد، او په وروستیو شیبو کې تشینګو مسوی کیو 14 ناسوځېدلې منډې وکړې او دغه سیالي د خپلې لوبډلې په بری تمام کړه. په دې لوبه کې افغان توپ اچونکو 10 اضافي یا اکسټرا منډې هم ورکړې وې. مخکښ افغان توپ اچونکی نوید الحق چې درې لوبغاړي وسوځول او راشد خان بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. دغه سیالي د محمد نبی لپاره ځکه ځانګړې وه چې دا د هغه د کیریر 300مه نړیواله سیالي وه. دواړه لوبډلې به بله شلوریزه سیالي د دسمبر په 14مه نیټه او وروستۍ د همدې میاشتې په 14مه نیټه ترسره کړي. دا وره ده چې په دې لوبلړۍ کې به افغانستان او زیمبابوي درې ورځنۍ سیالۍ هم ولوبوي، او له هغې وروسته به دوه ټیسټ لوبې هم ترسره کړي.
افغان کرکټ بورډ له جانتن ټراټ سره د مشر روزونکي په توګه یو وار بیا هوکړه لیک کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جانتن ټراټ سره یې د 2025 زیږدیز کال لپاره هم هوکړه لیک لاسلیک کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي د ښاغلي ټراټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پیل کړې ده چې تر دې دمه ډېر اغېزناک پاتې شوی دی، نو ځکه ورسره بیا هم دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکي جناتن ټراټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و، او دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شلوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دوه اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې. د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، د دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جناتن ټراټ د ملي لوبډلې سره مل وي، او په پاتې دوو سیریزونو کې چې شلوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشر روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي، او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
د ولید چې جناتن ټراټ به د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې نه وي، خو د 500 سیالیو لوبلړۍ ته به یو وار بیا راوګرځي.
احتیاط ورانه
د بیلاله ملګر سره ناسم بس یو ورځ لوانې پانه چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ انځه قره قره چې څه خدمت میشي شي ته خدمت
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چارس احتیاط امړی
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي
د فوټبال له ډګر بیا خبردار ده چې د آسیا جام د لارمندنې په پړاو کې د افغانستان سیالان معلوم شوي دي د افغانستان د فوټبال فدرېشن وایي چې د آسیا جام د لارمندنې پړاو په سیالیو کې د افغانستان سیالان معلوم شول فوټبال فدرېشن د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 9 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د ماليزیا په کوالالمپور ښار کې د لوبو دلبندي تر سره شوې چې افغانستان په ای ګروپ کې له سوریه میانمار او پاکستان سره یوځای شوی دی خبر زیاتوی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د راتلونکي 2025 جګدیس کال د مارچ په 25 نیټه پیل شي او افغانستان به خپله لومړۍ سیالي په همدې نیټه له میانمار سره ترسره کوي بنگلاديش اتلولي وګټله د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پایلو به د بنگلاديش او هندستان ترمنځ ترسره شو چې د بنگلاديش په اتلولي تمام شو پایلو به د دسمبر په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شو چې بنگلاديش لومړی توپ وهنه وکړ او په 9.1 ورکیې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 193 منډې وکړې د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې رضوان حسین 30 او محمد شاب 40 منډې کړې وې د هندستان لپاره بیا په توپ اچونه کې چتن شرما یا جیت گوها او اردیک راج دوه لوبغاړي سوځولي وو د هند لوبډلې ونه کړې شول چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 15.2 ورونو کې 109 منډې وکړې او د 95 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه مخکښ هندی توپ وهونکی هاردیک راجو چې 40 منډې کړې وې د بنگلاديش لپاره بیا په توپ اچونه کې عزیز الحکیم او اقبال حسین درې د لوبغاړي وسوځول د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د نومبر میاشتې په 9 نیټه دا ټول لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې افغانستان پکې خپلې ټولې ګروپي سیالۍ په بنگلاديش سریلانکا او نیپال وبایللې او په لومړي ځل په لومړي پړاو کې له ټورنمنټ بهر شو
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ څلورم پړاو د څلورم پړاو سیالۍ د هرات ولایت په کوربتوب یو ونې وړاندې پیل شوې دي په دغه سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د فوټبال 12 مخکښې لوبډلې ګډون لري د فوټبال فدرېشن د خبر پر اساس یادو لوبډلو تر دې وړاندې په نورو پړاوونو کې ښې لوبې کړې دي او د خپلو سیالانو په ماتولو سره د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو ته رسیدلې دي تر دې دمه هرې لوبډلې دوه سیالۍ ترسره کړې دي ابو مسلم او اټک انرژي هغه دوه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ ګټلې دي او یو په بل پسې په اول او دویم مقام کې قرار لري سرخ پوشان خوافی صرافان هرات موج ساحل خراسان فاریاب او استقلال هغه لوبډلې دي چې یوه یوه سیالي ګټلې ده او یوه یوه بایللې ده عدالت فرا خدیم اف سی سرسب یشلر عینو مینا او جوانان پیروزی بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې هیڅ سیالي نه ده ګټلې او خپلې دواړه سیالۍ بایللې دي د ولده چې په هرې اونۍ کې شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به څو اونۍ سره دوام وکړي د کرکټ په نړیوالو خبرونو کې بیا لومړی خبر د پاکستان او سویلي افریقا له لوبلړۍ څخه کوو د دسمبر په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته سویلي افریقا او پاکستان لومړی شلوریزه سیالي ترسره کړه چې د 11 منډو په تفاوت دغه سیالي سویلي افریقا وګټله افریقا چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 183 منډې کړې وې یا د لوبډلې ته ډیوډ ملر 2 او جورج لینډي 8 منډې کړې وې په پاکستاني توپ اچونکو کې بیا ابرار احمد او شاهین شاه پریدي درې درې لوبغاړي سوځولي وو خو په توپ وهنه کې یو وار بیا د پاکستان لوبډله ونه توانېده چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د 11 منډو په تفاوت ماتې وخوري که څه هم د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر محمد رضوان د لوبې تر وروستي اوره پورې توپ وهنه وکړه خو وایې نه شو کړی چې خپله لوبډله له ماتې وژغوري هغه په 2 توپونو 4 اویا منډې کړې وې دغرا سای میوب یو دیرش او طیب طاهر پاتل لسومنډو سوزیدل او د سویلی افریقا په توپا چورکو کې بیا جورج لینډي څلور لوبغاړي وسوزول او دغرا کوینا امپاکا دو لوبغاړي سوزولیو د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي په توګه جورج لینډا ونیومول شو هغه په توپوهنه او توپ اچونه کې ښه ځلېدلې و ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به دوه نورې شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي چې بله شل ورځې سیالۍ به یې د روانې ډسمبر میاشتې په دیارلسمه او وروستۍ به یې په څوارلسمه نیټه وي او تر دې وروسته به سویلي افریقا او پاکستان درې ورځنۍ او دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي او اوس د آسترالیا او هندوستان د ټیسټ لوبلړۍ له وروستي حال له مخبرو د هندوستان او آسترالیا دویمه ټیسټ لوبه د لسو وکټو په تفاوت آسترالیا وګټله دغه ټیسټ لوبه چې د ډسمبر په اتمه نیټه پای ته ورسېده هندوستان پکې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه چې 130 منډې کړې وې خو په ځواب کې آسترالیا 328 منډې وکړې او په دې پاړۍ کې د آسترالیا لپاره ٹریویس ہیڈ یو سل سلویخ منڈی کڑے وے په دویمه پاړۍ کې یو ار بیا د هندستان لوبډله په یو سل پنځه وی منډو وسوځیده چې یوازې او یوازې آسترالیا ته د 19 منډو هدف ورکړ آسترالیا پرته له کومې وکټې سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په دویمه ټیسټ لوبې کې هندستان ته لویه ماتې ورکړه د توپ اچونې په برخه کې د آسترالیا لپاره په لومړۍ پاړۍ کې میچل سٹاک شپږ لوبغاړي سوځولي وو ورسره لوبډل مشر پاٹ کمنس او سکاٹ بولن دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې جسپریت بومرا او محمد سراج څلور څلور وکټې اخیستې وې او په دویمه پاړۍ کې د هند لپاره نتیش کمار ریډي مخکښ منډه جوړوونکی وو چې دوه څلوېښت منډې کړې وې او په توپ اچونه کې بیا د آسترالیا لپاره دا ځل لوبډل مشر پاٹ کمنس پنځه لوبغاړي وسوځول سکاٹ بولن درې لوب وکټې ترلاسه کړې او میچل سٹاک دوه لوبغاړي وسوځول د 19 منډو ورکل شوی هدف آسترالیا په 3.2 اورونو کې پوره کړ او په دې سره یې هندوستان ته په دویم ټیسټ لوبې کې ماتې ورکړه د دې ټیسټ سیالۍ د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ٹریویس ہیڈ وګټله چا چې یو سل سلویخ منډې کړې وې د بارډر ګواسکر په دې ټیسټ لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه بیا هندوستان ګټلې وه او ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به پنځه ټیسټ سیالۍ ترسره کوي دریمه ټیسټ سیالۍ د ډسمبر په 25 نیټه د آسترالیا په میلبرن کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي چې د ډسمبر تر 30 نیټې پورې به دوام لري دا د کرکټ نړیوال شورا اړوند د ټیسټ اتلولیو سیالۍ دي چې اوس د هندوستان لپاره ډیر کم چانس دی چې د پاتې درې نورو سیالیو په بایللو سره دوی پایلوبې ته ورسیږي که هندوستان پاتې درې نورې سیالۍ بایلي نو دوی به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته له رسېدو پاتې شي د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې تازه سویلي افریقا د سریلانکا په ماتولو سره اول مقام ترلاسه کړی ساوت افریقا لس سیالۍ کړي دي شپږ اویا نمرې لري او د دوی د ګټلو پرسنټیج اوسط 3.6 دی آسترالیا په دویم مقام کې ده هندوستان دریم سریلانکا په څلورم لا هم د نمرو جدول ټیبل چې دی اوپن دی تر اوسه پورې په ښکارا نشي ویل کېدی چې کومې لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې دي خو که هندوستان خپلې دغه درې وړه نورې سیالۍ وبایلي نو دوی به د دې چانس ونه لري چې مخکې لاړ شي
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
په ټیسټ لوبو کې پاتې کیږو انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په نیوزیلند کې د ټیسټ لوبو روان وضعیت دا دی چې دویمه ټیسټ سیالي هم انګلستان د 323 منډو په تفاوت ګټلې ده د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلند د 2 وکټو په تفاوت خپل کوربه نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه په دویمه ټیسټ سیالۍ کې چې د ډسمبر په 8 نیټه بشپړه شوه په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان 280 منډې کړې وې د دې لوبډلې لپاره هری بروک سلیزه وهلې وه او 123 منډې کړې وې د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې بیا نتن سمیت څلور لوبغاړي سوځولي وو خو په نیوزیلندي توپ وهونکو کې یوازې کین ویلیمسن چې 28 منډې وکړې او نوره ټوله لوبډلې په 125 منډو وسوځېده د انګلستان لپاره ګیس اټکنسن او بریډن کار څلور څلور لوبغاړي سوځولي وو په دویمه پاړې کې د انګلستان لپاره په توپوهنه کې جو روټ سلیزه وکړه چې یو سل شپږ منډې وکړې. دغه راز جک بیټل شپږ نوي او بن ډکټ دوه نوي منډې کړې وې. هری بروک په دې لوبه کې هم په 55 منډو سوځېدلی او بن سټوک بیا په 49 منډو ناسوځېدلی پاتې دی. په دویمې پاڼې کې انګلستان 420 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي وسوځېدل خو نورې خپله پاڼې ونه غځوله. د انګلستان د 533 منډو د هدف په ځواب کې نیوزیلند یوازې 259 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خو په دې پاڼې کې ټام بلنډل د نیوزیلند لپاره 145 منډې وکړې او ورسره نتن سمیت په 240 منډو وسوځېد. دا دویمه ټیسټ لوبه ده چې نیوزیلند خپل میلمه انګلستان ته بیلي. بن سټوک په دې پاڼې کې د انګلستان مخکښ توپ اچوونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم د ډسمبر په 14 نیټه پیلوي او تر 13 نیټې پورې به دوام کوي. تر دې دمه په دې لوبلړۍ کې د انګلستان هری بروک 349 منډې کړې دي او درې پاڼې یوازې لوبولې دي او د اوس مهال د ټیسټ توپ وهونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام هم لري. او په توپ اچوونکو کې بیا د انګلستان بریډن کیرس په 4 پاڼیو کې 14 وکټې اخیستې دي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ویسټ انډیز او بنگلاديش لوب لړۍ تمغو تم کو. د ټیسټ لوبو تر پایته رسیدو وروسته ویسټ انډیز او بنگلاديش د شلوریزو او یورزنیو سیالیو لوب لړۍ هم په پلان کې لري. دوه یورزنیو سیالۍ تر دې دمه ترسره شوې دي چې دواړه ویسټ انډیز ګټلې دي. په لومړۍ یورزنیو سیالۍ کې بنگلاديش توپ وهنه کړې وه او د 294 منډو هدف یې ټاکلی و. د بنگلاديش لپاره په توپ وهنه کې مهدی حسن میراج چې لوبډل مشر دی 4 منډې کړې وې، تنزید حسن 6 او محمد الله 5 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچوونکو کې روماریو شپرد 3 لوبغاړي سوځولي. ورکړ شوی هدف ویسټ انډیز په 48 اوور کې د 5 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې شرفن رادرفورد 114 منډې کړې وې او شیهو په 6 منډو سوځېدلی و. دغه راز جسټن ګراف بیا 140 نه سوځېدلی او چټکې منډې کړې وې او خپله لوبډله بریا ته رسولې وه. د دې لوب لړۍ په دویمې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 2 وکټو په توپیر خپل میلمه ته ماتې ورکړې ده. دا ځل بنگلاديش یو وار بیا توپ وهنه کړې وه او 220 منډې کړې وې. یو وار بیا یاد لوبډلې ته محمد الله 28، تنزید حسن ثاقب 45 او تنزید حسن 46 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچوونکو کې جیډن سیلز 4 لوبغاړي سوځولي وو. ویسټ انډیز ورکړل شوی هدف په 6.15 اورونو کې بشپړ کړ او ابدازل برندن کینګ 2 ایون لیویس 9 او کارټی 15 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې په دې لوب لړۍ کې به دواړه لوبډلې یوه بله یورزنۍ سیالي هم ولوبوي او تر هغې وروسته به د 3 شلوریزو سیالیو لوب لړۍ د ډسمبر په 14 نیټه پیل کړي او وروسته لوبه به د ډسمبر په 16 نیټه وي. اوس د نارینو له کرکټ ورزو د خزو ترمنځ د کرکټ لوب لړۍ وته. په دې کې تر ټولو مهمه لوب لړۍ چې اوس مهال روانه ده هغه د سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې دي چې په سویلي افریقا کې روانې دي. په دې لوب لړۍ کې سویلي افریقا او د انګلستان خزینه لوبډلو لومړی 3 شلوریزې سیالۍ لوبولې دي، وروسته یې بیا 2 یورزنۍ سیالۍ لوبولې دي او یوه ټیسټ سیالي به هم ترسره کړي. په لومړۍ شلوریزې سیالۍ کې انګلستان د 4 وکټو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. پا په دویم شلوریز سیالی کې هم انګلستان د شپږ درش منډو په توپیر سیالی ګټلې ده. پورسته لوبا کې هم انګلستان د نهه وکټو په توپیر خپل کوربا سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. د یورزنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بیا لومړی یورزنی سیالي سویلي افریقا د شپږو وکټو په تفاوت ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې بیا انګلستان د شپږو وکټو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده، او د درېمې سیالۍ پایله به د لوبې نه وروسته معلومه شي، او دواړه لوبډلې به د ډسمبر په 15 نیټه یوازینۍ ټیسټ سیالي هم پیل کړي چې د ډسمبر تر 13 نیټې پورې به دوام لري. د ښځو په لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د استرالیا او هندوستان ترمنځ روانه ده. دا یوازې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ده چې د ډسمبر په 15 نیټه پیل شوې ده. لومړۍ یورزنۍ سیالي استرالیا ښځینه لوبډلې د 15 وکټو په تفاوت ګټلې ده. دویمه سیالي بیا استرالیا د 122 منډو په تفاوت ګټلې ده، او په وروستۍ سیالۍ کې هم د استرالیا ښځینه لوبډلې د 3 منډو په توپیر خپل کوربا هندوستان ته ماتې ورکړه، او په دې سره درې وړه یورزنۍ سیالۍ د استرالیا ښځینه لوبډلې وګټلې. نیپال پریمیر لیگ یا د نیپال غوره لیگ سیالۍ، دغه لیگ چې سکال پکې څو افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، د تیرې نومبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې دي او تر دې دمه روانې دي. ټاکل شوې ده چې د نیپال غوره لیگ سیالۍ به د ډسمبر 23 نیټې پورې دوام وکړي. د نیپال لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري چې په دې سیالیو کې تر دې دمه 2 افغان لوبغاړو عصمت علم او حسن اساخیل لوبې کړې دي. حسن اساخیل په خپل وروستۍ سیالي کې نیمه سلیزه هم وهلې وه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه‌یي موادو ځان وساتئ.
اول سوداګریزو لیګونو وروسته خبر دا ده چې د لنکا پریمیر لیګ لسوریزي سیالۍ هم د ډسمبر په 11 نیټه پیل شوې. په دې لیګ کې هم سکال ګڼ شمیر افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي، او د افغانستان او زیمبابوې د لوبلړۍ وروسته به ځینې لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د نوارا ایلیس کینګز په لوبډله کې آفتاب علم او زبید اکبری اخیستل شوي دي. د کولمبو په لوبډله کې بیا نجیب الله زدران اخیستل شوی دی. دغه راز د بنگلا ټایګرز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، شهزاد محمدی او کرم جنت غوره شوي دي. د بولز کینډي په لوبډله کې نوید الحق او امیر حمزه وتک اخیستل شوي دي. د ویلو ده چې یو شمیر افغان لوبغاړي دغه لیګ ته رسیدلي دي او ګڼ شمیر نور به وروسته ورشي. او له ورزشی نړۍ مو وروسته خبر دا ده چې د افغانستان د غیګنونکو یوې ډلې په لومړي ځل په مصر کې په یو نړیوال ټورنمنټ کې ګډون کړی وو، او دوی وکړای شول چې په دویم مقام کې راشي. په دې سیالیو کې چې 5 لوبډلو برخه درلوده، د مصر یا ایجپت لوبډلې لومړی مقام ګټلی دی. افغانستان په دویم مقام کې راغلی، جوردن یا اردن، د غراز بلغاریا او چاینا یو په بل پسې په دریم، څلورم او پنځم مقام کې راغلی دي. د افغانستان غیږ نیونکو په 50 کیلوګرامه وزن، د غراز په 40 کیلوګرامه وزن، 90 کیلوګرامه وزن، 80 کیلوګرامه وزن کې سیالۍ ګټلې دي چې ټوټل نمرې 50 او په دویم مقام کې راغلې دي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په همدې خبر سره زموږ د دې اونۍ ورزشي خبرونه او خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
لاڑم دو میں ترنڑ دلی اسمان وطن د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې د ازادي و مورسته مرابولم. نن خبرې کې چې استرالیا د نړۍ تر ټولو ښایسته خونځي د جوړولو جایزه خپل کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرې کې چې د جرمونو مخنیوي به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تیره اونۍ افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پیښې شوي دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاري طالبانو ترمنځ لوی درز. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواښ کړی چې له چا سره دښمني نشته خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له دننه زده کوي.
موږ په شخصي عقده شخصي دښمني خدایم د وساتي د مارچ چل د جنگ چل د مقابله چل د خلک د موږ نزده کوي.
دا امارت مو مضبوط وي متحد به وي په حق لار رواني یا الله دین به نافذوي او نه هیڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف سدي ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو.
خو د دغه وجود کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی د پاره یو ستر ګواښ ستر زیان دی او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه.
سوریا کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ. وسلوالي له خارون بیرته وستلی دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ خونځي او پونتونونو ته هم اجازه ورکړه. موږ
خو د افغانانو په هیڅ طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټول افغانانو سره جوړ کړي او خو دې ونه منله. دې هغه کتازیه خپله پیش کړه او اوس به گزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه دوی خوا راتلومي.
تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خیټې د کول دوه دریم وعده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداری هم دی ته وایي. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، یا دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ.
او د طالبانو پر ضد د 22 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو، خو مبارزه به سیاسي وي. ځینې ورته خوشبینه او ځینې د تیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو، دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کار کوئ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم ظاهرا نپړه داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستي، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو سره بربند شوي او اوس نه یوازې دا چې د پټولو څه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور د راسختي دو وړاندوینې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپل منځي سرچینې ازادي راډیو ته وایي اختلاف یې د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود وو. اوس نه یوازې دا چې د خلیل حقانی وژنه د هغه د وراره خلیفه سراج الدین د تیرې اونۍ له نیوکو سره سر لګوي، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تیرې اونۍ په غونډه کې توندې نیوکې کړې وې. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداري ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه لري، خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنګونه خلک له دوی نه زده کوي.
مغو په شخصي رقداد شخصي دښمنی او خدایم د وساتي د مارک چل د جنگ چل د مقابله چل د خلک د موږ نزدګي موږ شي شخصي فکر نه لري چې د چا د لپاره مبارزه کړي د قرباني مکړه عظیم رب چې کوم دی عظیم رب چې دی عزیز انتقام دی الله جل جلاله انتقام واخلي خو صرف دې خپایم چې دا کمزره عمل چا وکاو کاش کده د سوچ کړه وای چې چې خلیل خو د کوپارو دښمنو 15 میلیونه جایزه امریکایانو ورکړي شو مسلمانو دښمن خدای نه وو تاسو څه په دې باندې غاټه کمې ویو کو ولا چې یو مسلمان می شهید کو
خلا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی وو یو استاد وو او تل د تر شاولاړو او مشورې ورکولې او بالخصوص په خپل چون دي سراج اکالی عمر کم ده د خلیل اکانی دی یو جهادي ټول کورنۍ غړی ده د اکانی شبکې یو راغند کردار وو د طالبانو په برتره تک نو پیغو باندې با جلال الدین سراج الدین اکانی باندې وزیر داخله باندې با یو څه فشار زیات چې د غټولو چیلنجونو ته وګور کې په داسې حال کې چې اول کېدو چې خلیل حقانی یواز یو له هغه کسانو چې معتدل دریځ لرلو او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخوانی مشران یا د پخوانی جمهوریت مشران پاتې دي دغه پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغند رول وو د اوسپنګر حیثیت لرلو مزوب په خیال په مجموع کې شاید د طالبان د پاره مشران د لاس ورکول یو عادي امر وی خو دغه وجه کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی د پاره یو ستر ګواخ ستر زیان ده او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه لمن زولاړه او دقیقا د دې دایښ ته پاره یو بریا له توپ د چې هغه ورسته لډیره وخت یا دوا یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابی کې چې داوود مزمل د مزار شریف دی والد وجل کېدو نو ورسته بیا د غډول یو عمل تر سره کوي
د طالبانو د حقانی شبکې د غسرچینا زادي رادیو ته وای دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی په دریم لاس یادایښ وشلوي بلکې د دوی لپاره ابتدایي پلټنو داسې ښکاری چې د بریټ د دوی په حکومت کې دنه نه یوې قوی او نه سارګر ډلې په ډیر سیستماتیک ډول تر سره کړی دی سرچینه وایي ځانمر ګبریدګر څوره ځوان دي هم د کډوال وزارت تر اغله خو د نورو پلټنو لپاره د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پښتونونو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د بریټ پورز د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړی شوي بل خو د طالبانو په سیاستونو اګه سرچینه وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله درل پر وړاندې کمزورې کی او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحات او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کی خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ باغه اختلافات هم اوج ته ورسېږي چې حقانیانو د ملای بت الله لډل سره د تونلارو پالیسي او پرابطه له پخوانه لرلې دي
نو زه دا په ډاګه وایلی سم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف سدي ځکه کوم جاري فرد چې د وزارت داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو ځکه موږ په چیرو درونیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی اداره کوم عملیات کوي موږ عملانه وینو چې طالبانو د درونیمو کالو څخه په خپل صفوف کې تصفیه پروسه شروع کړې ده دا تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو در دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا لن نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د من د وړلو په نتیجه کې احساس کړل
د خدای له قهر نه سو خلاصې ده لای نسی نه په دې دنیا نه په آخرت کې دا د خلقت قانون دی دوام قانون دی څه چې کری هغه بری به دا ټول دینونه هم دا وایي ټول مذاهب هم دا وایي انسانیت هم دا وایي عرفانیت هم دا وایي چې کله بد کوي بد بوینه تاسو خپل اعمال او نتیجه ګوري طالبه زبی الله مجاهد وای چې دا کارونه هغه سو کې چې आवाज دوی خپل ځانونه ته مسلمانان معلومی شي او نور ته مسلمانان نه معلومی شي د افغانستان د 15 میلیون خاص مسلمانان نه معلومی شي ځکه طالب ته आवाज ځان مسلمان دی ته خو مګه کار کوي د کفر ټاپا ولاګا د موهیت ټاپا ولاګا انسانان وښنه کله مو ته کار نه ستاسو راکېږي ولی پر دې خفایې
او داسې ښکاري چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور له لارې واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت له لارې د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو په رامنځته کولو د ټاکنو په ترسراوي د واک د مشروع لیږد معنی ورترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه داره بیرغ لرلو له امله د کشرانو وروڼو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړې او د یوې بلې سپین بیرغ ډلې د واک ته رسېدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسله واله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد الجولاني په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو خزو شخصي حریم بلل او د متمدن جامع د جوس په توګه لخپل وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتی نه کولو امر کړی دی. د غرازی لخارون نخپل وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامی اردو او پولیسو او مامورین یې ټول دندو ته بیرته وربللي.
دوی یو ډول فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس و عبرت واخیستو. هغوی په راتګ سره میرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لاره ډکولی شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشنلستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده او د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغه حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده. البته هغه کله چې اوس دوی په حکومت کې راوستي دي اکثره یا تعلیم یافته او د عالي تحصیلاتو د عصري تحصیلاتو لرونکي دي. نو زه فکر نه کوم چې دا وخت به بالفور سوریه چې نوې حکومت هغه به طالبانو په سرنوشت تخته شي، خو بیا هم نړیواله ټولنه دا هر څه ډېر په دقت سره څاري او نه غواړي چې دغه په سوریه کې هم د طالبانو ډول یو 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 حکومت تکرار شي او نه هم د سوریه دا نوي ګوندونه او حزبونه او مقاومتي ګروپونه چې واک ته رسېدلي دي دا هغوی غواړي چې نړۍ سره ځان په ټکر کې واقع کړي.
احمد الشرع همدارس د امر بالمعروف ادارې په نارتي ام ټینګار کړو زیاته کړي د چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دې د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم تواک پر خودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پر خودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یو متخصص ماسټری او ډاکټورا لرونکي کابینه جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده، چې لامل یې حتی یو شمېر طالب مشرانو هم خپل ویناو کې د دغسې حکومتوالۍ مثال ورکړ او خپلې رهبرۍ ته یې پر خلکو د ظلم او جبر او دیکتاتوري د بس کولو توصیه کړې دي.
بل کې چې دا په زموږ کمزورتیا کړې په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي. نه، ته خدای ته مسؤوله یې. الله جل جلاله دې تا نه پوښتنه کړي حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ایوبدان چې د دین نه منحرف ته وي څوک بیا داسې کار ونه کما هغه مې شپې یاد وي په موږ دپاره دا احساس په کار دی. نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي د څلوېښت پنځوس کاله دا تور یرغلونه ورباندې راتلل، خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نه شوی کړی.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دوی ونه منله. دوی هماغه یکه تازیه خپله پیشه کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا رادرومي او هلته به وضعیت تر ډېره بریده د دوی په نفع نه اوسیږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او خپله د افغانستان دولت به د دې نه تدیر بیده متصرل شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان د پاره برنامه نه لري، دا ټول د جواته ده. خو د دوی د کلونو له اثره به افغانستان ډېر متصرل شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ، لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالره نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتي او د خیټې ډکول دوم او دریم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداري هم دی ته وایي. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، یا دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسلوالې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا دوه دېرش ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څېرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې و به کولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، اسې چې دا ولس مازی اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر دا ده، موږ سره نظر دا ده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویلې چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کړي، یو چتر جوړ کړي، او درغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخیستنګ. او طالبانو ویلې چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څخه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره، د جهانیانو دپاره کیدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي، کیدای شي د خلکو په رضایت، د خلکو په غوښتنه، د خلکو په مشوره، د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تعین کړي.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړه د برخمن بشار الاسد د رژیم پر ځوون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپیژني. بله خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي، محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازي او جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدل شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشي کړي. د چارو شنونکي وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو جواب نه وي، خو ټینګار هم کړی دی که روسیه د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشي اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت جوابي عمل وي.
بلخوا د طالبانو خارجه وزارت په یو اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لاوار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنی نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسي جرګې معادله ده، په لومړي قرار کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم او غنی نو هغه سازمان کدی شي بیرته را داخل شي په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري؟ مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي، تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څیړم حوادث، نو دا به کوم بنیادی تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیوني اوسني حاکمیت سره یعنی د طالبانو د امارت سره لري، کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غني لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوی دی. د امریکا په کانګرس کې د ترامپ پلوی غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په جواب کې خاغلی صالح له خپل همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس خاغلی ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربلل او د طالبانو نور مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلی ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا وت سوې دي او همدارنګه وت ستنن مرج یو خبر ترلاسه کړي چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحد جبهې مشر دی دا هم دا وت سوې دي او یقین لرم چې یو تعداد نور سیاسيون او د جبهات خلک به نور هم دا وت چې امریکا ته ځکه نور حالت دې ته ورسېدي. هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوه هېد توافقات او بعد او دوه هېد توافقات پر ټول ماده باندې واقعا عملی ګامونه اخیستل وای، متاسفانه هغه ونه کړ. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورسره تر بلې ډیر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کې په ډیر جدیت سره مخ روان دی. د خلکو حقوق ته پښول نه کیږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي او د خلکو په حق ظلمونه کیږي، بې ځای مالیات اول کیږي، دا غ څنګه د تشدد طالب سره محروم کیږي، د الکانو کریکولم د د مکتبو ټول واقعا تر خطر لاندې دی. یا ته امکان دی چې د مکتبو په اکله کندهار مچرته به فیصله وکړي چې مکتبونه ټول بند کړي. نو په دې اساس دا ویلای شو چې نور د جهانیانو او سره په سر راغلي ده، دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې تراولي او یا د مخه لري کی بل دوه ملار نسته. نو زه فکر کوم د دوغو مخالفینو راتګ و امریکا ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت کې پر طالبانو باندې د فشار یو اله ده او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح ترځي او یا به د مخه چپیږي.
وسم ټولنیز شبکه په ټولنیز رسنیو تیر ونه افغانستان او نړۍ کې د غنو اسلامي ودونو د خلکو ترمنځ د سوری وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې غنو خلکو سوریا کې د دیالس کلن نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړل. غنو طالب پلو افغانانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړي، خو غنو نور ویلي د سوری خلکو هغه خوشحالي ومندل چې د طالبانو د اول وار سقوط نو ورسته د کابل خلکو لیدلې و. دوی خبرداري ورکړه چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بل اخره به بیرته د افغانستان ولسته هر څه پات کیږي. خو اس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم منځلي او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشاله ښکارېدل.
البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نورو ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی، ځکه د دوی په وینا د نورو ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بل خوا تیره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کورمې په اړه چینار موضوع لا تو دوا او دغه سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي درون هرکلی شوی دی. دی سیمیتا د پښتنو په جرګه کې تللی ملک نصیر اپریدی د پاړچینار په خلکو غږ کړی چې ل خپل منځنه د پاکستانی ریاست جاسوسانو او پلوي کسانو باسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ باید د پښتنو درنه تیګه ږدي او د روغې جوړې د پروسې هیڅ تګلاره به نه افشا کیږي، تر څو یې دریم لوری چې اشاره یې د پاکستان ریاست ته د ده په وینا د روغې جوړې دا حدڅه سبوتاژ نه کړي. پاړچینار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه دا میاشت خورا درنه شوه چې لسګونه پښتانه پکې وژل شوي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملتپالو د دې جګړې د پاروونی پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې مونږه د پاړچینار خلکو نه تیګه غواړو تیګه یو دوکان هغه پسې په زموږ پلان دی چې زه انتهایی معذرت اوس چې بیانولې اوس یې بیانوم بیا نقصان کوي او مونږ چې تیګه واخلو بیا مضبوطي او ضمانت ورکو او مخکې چې تیګه ناکام شي دي هغه نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ده چې ان شاء الله چې مونږ چې کوم مستحکم قدمونه چت کړی دي او ښه نیت راوړی دی مونږ دا سر تور او په ضلع کرم کې به ان شاء الله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیروني ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وادي عامه بحث تر وړاندې کړی چې دوی په کې افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ژمنې کولې. د دې منځ د طالبانو د قانون په خواني وزیر او د سری میاشتي اوسنی رئیس شهاب الدین دلاور څرګندونې ډېرې لاس په لاس شو چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال یې رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللی او د دوی ډلې د ښځو او نارینه لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللی.
د کوم عمر ادا چې په ښځو فرض وي موږ باور لرو موږ ایمان لرو علم هم په ښځو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین، د کل مسلمین کلمه په اتفاق د علماو نر او خزو دواړو ته شامل ده.
خلق ویلی تعلیم مشران باید اوس د خپل پخوانی څرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلکو ته درواغ ویل ک اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وعدو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالي خبرې بیا د دې چې طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري. په چین کې بیا د ار ټي جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوی دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لویو وړو جرمونو مخنیوي وکړي. د ار ټي جی د روباټونو لوګن کمپنۍ جوړ کړی دي چې خطرناک حالاتو کې له انسانانو په تیر له پولیس سره خاص مرسته کولای شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتره پر ساعت چټک ځغاستل شي که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې درنه ضربه وخوري له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبات سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیس ته ویډیو او انځوریز اسناد استولې شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال چې پرنجونو خونځي تړلې دي خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي خونځي د ودانۍ درلودونکي هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن خونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سګنی کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړې د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فستیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 240 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټ لیست شوې وي. دا خونځی تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټ بال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانۍ د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او په اړه یې انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د ښوونځي تر ټولو نوی ډیزاین دی چې د نوي عصر ټولې تقاضاوې پکې عملي شوي دي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اوومه ورځ مه هېروئ.